ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ده ز مجاهد جواد په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته د خبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې د روانو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله د 5 ماشومانو په ګډون لاس کسان مړه شوي دي په پاکستان کې د روانو موسمي بارانونو له امله تر 900 زیات کسان مړه شوي او نږدې 1300 نور ژوبل شوي دي د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد د غداري د مقدمو درج کولو لپاره د ډیر اسماعیل خان یو انتظامی چارواکي ته د واکس پرلو اعلامیه په پیښور های کورټ کې چیلنج شوې ده او ملګرو ملتونو پر روز غږ کړی چې په اوکراین د بریدونو لړۍ ودروي بلخوا امریکا د اوکراین د ازادۍ په ورځ دغه هیواد سره تر ټولو زیاته یعنی د 3 بلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړې ده اوس هم بشپړ خبرونه اورئ د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې د روانو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله د 5 ماشومانو په ګډون لس کسان مړه شوي او د زیاتو خلکو کورونه پکې ویجاړ شوي دي دغه سیلابونو په سواد کې هم د ګڼو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړي دي او خلکو ته یې درانه مالی زیانونه اړولي دي او د سیمې سړکونه یې ورسره تړل شوي دي په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیر رحمان وویلي چې په دغه هیواد کې سږکال د جون د میاشتې راهیسې د موسمي بارانونو له امله تر 900 زیات کسان مړه شوي او نږدې 1300 ژوبل شوي دي نوموړي د شورې چرشنبه په ورځ په یو شمېر ټوټو کې ویلي د هیواد له ټولو برخو څخه د سختو بارانونو سیلابونو خبرونه راغلي او د جون راهیسې 903 تنه پکې مړه شوي چې 386 ماشومان او 191 ښځې وي د شیر رحمان په وینا په بارانونو او سیلابونو کې تر ټولو زیات سند او بلوچستان صوبې ځپل شوي دي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو پر ضد د غداري د مقدمو درج کولو لپاره د ډیر اسماعیل خان یو انتظامی چارواکي ته د واکس پرلو اعلامیه په پیښور های کورټ کې چیلنج شوې ده وړ مورز د پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې ډیر اسماعیل خان زلکی د 18 گریډ افسر اډیشنل اسیسټنټ کمشنر ته واک ورکړی چې هغه کولی شي د چا پر ضد هم مقدمه درج کړي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي علي امین ګنډاپور په شمول نورو کسانو ته دې لړکې د درخواستونو اخیستلو ویل شوې دي خو قانون پوهان نظر لري چې قانون یو سرکاري افسر ته د مقدمو درج کولو واک نه ورکوي او داسې ښکاري چې صوبایي حکومت دا قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول غواړي د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت په یو مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان او پوری ضمانت منظور کړی دی د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي راجا جواد عباس حسن د آګست په 25مه فیصله وکړه او بیا ویل چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د عمران خان ضمانت منظور وي پر عمران خان تور دی چې هغه یوې جج ته ګواښ کړی او د هغې ژوند په خطر کې اچولی دی نوموړي د آګست پر 6مه په اسلام آباد کې مظاهره جیانو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوی سیاستوال شاهباز ګیل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي عمران خان د آګست په 23مه په بهاولپور کې د تحریک انصاف غړو ته د یوې جلسې پر وخت د خپل بیان وضاحت وکړ او ویل چې د هغه مطلب دا و چې د زیبا چودري په خلاف به قانوني کاروایی کوي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی ده چې د افغانستان په ځینو برخو کې ډرونونه الوتنې کوي او دای د افغانستان له فضايي حریم څخه تیری بللی هغه یوې خبرې غونډې ته ویلي په افغانستان باندې د ډرونونو د پروازونو په اړه یې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره خبرې کړي او طالبان غواړي په افغانستان باندې د ډرون الوتنې بند شي د یو بل خبر له مخې طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د ایمن الزواهری مړی چې امریکا یې په کابل کې په یو ډرون برید کې تیره میاشت وژل کېدو دعوه کړي نه دی موندلی او خپلو پلټنو ته دوام ورکوي امریکایي چارواکو ویلي وو چې آل زواهری یې له ډرون څخه هغه مهال په جولای کې په توغندي وویشت کله چې هغه په کابل کې د خپل پټنځای په برنډه کې ولاړ و د افغان طالبانو چارواکي وایي تیر کال په آګست کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو را په دې خوا تر اوسه افغان وګړو ته د طالبانو د حکومت له لورې تر 10 لکو زیات پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې لارې د طالبانو حکومت نږدې 15 کروڑ ډالر عواید ترلاسه کړي دي د طالبانو د پاسپورټونو د څانګې مرستیال مشر شیرشاه قریشي د نهه سه شنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته ویلي دوی دا مهال د ورځې 4000 پاسپورټونه خلکو ته ورکوي او هڅه یې ده چې دا شمېر 10000 ته ورسوي داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه ویرېدلې د لږې او بې وزلۍ سره مخ په لکونو افغانان له خپل هېواده وتلي دي او ګڼ نور د وتلو په هڅه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د رپورټ له مخې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یوازې په څو میاشتو کې د یوې اندازې له مخې کابو 15 لکه افغانان له خپل هېواد څخه وتلي دي. او ملګرو ملتونو پروز غږ کړی چې په اوکراین دی د بریدونو لړۍ ودروي. بلخوا امریکا د اوکراین د ازادۍ په ورځ له دغه هېواد سره تر ټولو زیاته د 3 بلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن د شورې چهارشنبې په ورځ د روسي یرغل په وړاندې د اوکراینیانو د جرأت او د هغوی د کلک هوډ ستاینه وکړه او د 3 بلیون ډالرو په ارزښت ورته نوې پوځي مرسته اعلان کړه. د اوکراین د خپلواکۍ په ورځ چې له نن څخه 1.5 کال وړاندې د شوروي اتحاد څخه په 1991 کال کې اخیستې، بایډن وویل دا ورځ نه یوازې د تیر وخت لمانځل دي بلکې د دې هوډ په کلکه په ډاګه کول دي چې اوکراین په ویاړ سره یو خپلواک هېواد پاتې دی او همداسې خپلواک او آزاد به پاتې شي. بایډن وویل دغه نوې پوځي مرسته د دې لپاره تیار شوی چې اوکراین پر د اوږد وخت لپاره خپل ځان څخه دفاع وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. پاکستان کې د روان په شکال بارانونو او سیلابونو له وجې نور 3 اویا کسان مړه شوي او د سرکاري شمیرو تر مخه د جون د نیمای نه تر اوسه پورې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو ټوله شمیره 973 ته رسیدلې. د روان بارانونو او سیلابونو له وجې د خیبر پختونخوا شمالي او جنوبي برخو کې انساني آبادی سخت متاثره شوې دي او د تای چور رپورټونو تر مخه په بارانی پیښو کې د 15 ماشومانو په شمول 10 کسان مړه شوي دي. نور حال د سیمینا دری به خبريال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د تایید شوی راپورونو تر مخه د دغه روان په شکالي بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په خیبر پختونخوا صوبه کې یوازې په تیر شوی شواروس کې 10 تنان مړه شوي دي. په دغه مړه شوي تنانو کې 15 د سکول ماشومان هم شامل دي چې د بر دیر براول سیمه کې د سکول د چوټای وروستو کور ته د تک په وخت سیلابي سپو د ځان سره وړي دي. د بر دیر د بیړنۍ مرستو ادارې 1122 چارواکي شولي خان په وینا د سلورو ماشومان نو جسدونه مونډلي او د پینزم د لټنې لپاره عملیات روان دي.
نرم نتیجه کې دا چې څو وګور وغیره سمي دي، مطلب د باران د وجې نه دا تاسو څنګه دی په ماشومان چوټي شو د دې په ایمري سکول چې نه نمبر 30 باندې چوټي کی او نو دا که چې څنګه ماشومان چوټي شوی باندې او دا نه لې دا کوم ورته مته کټه ان کې راځي چې دا دی وجې نه چې دا شي تک شي وي پینزم ماشومان دي کې درې پرون پیدا شي یو بیا نن پیدا شو او خپل درس کې ورکو
بلوري د خیبر پختونخوا شمالي غریزي سیمه کوستان کې هم د سیلابونو لامل په لوی کچه زیانونه اوریدلې. د دغه سیمه د صوبایي سملای غړي دیدار خان ویو ډیوته ویلي په یو پیخه کې 4 تنان مړ شوي هم دي.
کوستان اور می کندیا اور لوور کوستان می دوبیر دي زیاده تر کې زیاده چې فلټ وها پر وو جو نالا ہے اس کا پانی زیاده ہوتا ہے
دی. وای دا وخت د کوستان کندیا او دوبیر سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې شوې دي. زیاتره ځمکنۍ لارې، پلونه او سړکونو ته زیان رسیدلې. د دغه زیانونو په فوري توګه معلومات لاسته کول ډېر مشکل دي. اوس هم په دوبیر او کندیا کې په لوی شمېره خلک ایسار شوي او د سیلابي اوبو له وجې دوی تر صد ګران دي. موږ د صوبایي حکومت څخه هم غوښتنه کړې چې دغه سیلاب ځپلې غریزي سموتا کومک تر سره کولو د پاره خپلې وسیلې وکاروي. بل لوري د وزیرستان څخه سیلابي ریلا ټانک او بیا ډیر اسماعیل خان ته رسیدلې. زئی چارواکو وی ډیوته ویلي په یو پیخه کې یو زنانه مړه شوی او په مجموعي توګه د زیانونو معلومات راغونډولو هڅه کوي. زئی انتظامیه په وینا د سیلابي ریلې په نتیجه کې ټانک او د ډیر اسماعیل خان کولاچی، ګومل او روړی سیمه ډیر غزمن شوی دي. بلخوا په ګومل زام ډیم کې د اوبو کچا لوړې دورستو د دغبن خودکارا د اوبو لاري یا سپلوي پرانستې شوې دي. په صوبه کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې وایان تیمور علي او د خیبر پختونخوا حکومت وایان بیرستر سیف سخا چې ویوي ډیوا د ټلیفون د لارې د دغه زیانونو او بیا د بیړنۍ مرستو په اړه د تفصیل معلومولو هڅه هم وکړله، خو دوی دغه ټلیفونونو ته کوم جواب ورنه کړو. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان بلوچستان اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د نړیوالې ټولنې مرستندویه ادارو او مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د بارانونو او سیلابونو نه متاثر شو خلکو او د بیا رغونې لپاره د ځانګړې مالی مرستې اعلان کړي. د بلوچستان لویه برخه د پشکال بارانونو له کبله سخت متاثر شوې چې له وجې په لویه کچه باندې خلکو ته مالی او ځاني نقصانونه رسېدلي دي. نور حال پرې د کوټې نادری و خبریال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې په صوبه کې د بارانونو او د سیلابونو پاک لباندې خبرې اترې وسبې. و اسمبلی ته وویل سو چې د صوبې ټول ټال څلور دیر ضلع په بشپړه توګه له بارانونو او له سیلابونو څخه اغېزمنې شوي دي. د دوی په خبره چې تر څلوېښت زره زیات کورونه ویجاړ شوي دي. صوبایي وزیر زراعت اسد بلوچ وویل چې په ډېره پراخه پیمانه باندې د سیلابونو له سببه د کرو کروندې و فصلاتو ته مالي زیان رسېدلی دی.
دو پنځوس ارب روپۍ یوازې د کر کروندې دي، نور زیان په دې کې نه دی شامل. د دوه دیرشتو ضلعو د زراعت د تاوانونو رپورټ راغلی دی.
د مخالفې ډلې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصرلا زیری وویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو لپاره دي ځانګړي مالی ونډه یا پیکیج اعلان کړي. د ویل کچيري دغه ډول ونس نو موږ په اسلام آباد کې ټوله د وزیر اعظم او د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې ان ډي ام او مختبه احتجاجي پرلط پیل کړو.
موږ د وفاقي حکومت سره د ان ډي ام سره ورسره د یونایټډ نیشنز سره بین الاقوامي ادارو سره خو دا اپیل کوو چې زموږ دی کومک وسی زمیدارانو کومک دی وسی ډیر لوی تاوان شوی دی. فصلات باغات تباسو، سولر سیستم، بجلی سیستم تباسو، سړکونه ولاړه.
په بلوچستان کې نن هم په کوټه، پښین، کل عبدالله، ژوب، لورلای، نصیر آباد، جعفر آباد او په نور یو شمیر سیمو کې د باران لړۍ دوام درلودي. سیمیز چارواکی وی چې د نصیر آباد یو شمیر سیمې تر سیلاب لاندې شوي دي او دغه ډول په نصیر آباد، جعفر آباد کې وکورونو ته د اوبو لننوتو ځخه زیات شمیر خلکو اوس د سړک لغاړو د خپل ځان د ژغورنې لپاره پناه اخستې ده چې د بارانونو له سبب څخه دوی ډیر سخت له مشکلاتو سره مخامخ دي. د نصیر آباد ځای خلک وی چې له وو ورځو څخه باران روان دي. زیات شمیر خلک د مرستو په تمه دي. د نصیر آباد ډیویژن د صوبتپور مرستیال کمشنر عظیم دومړ وی او ای ډی وته ویل چې د دغې ضلع نوي فیصد برخه تر اوبو لاندې ده. جعفر آباد هم له سیلابونو سره مخامخ دی. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره وی چې د سیلابونو له سبب څخه د بلوچستان له سند، پنجاب او له خیبر پښتونخوا سره لوی لارې تر اوبو لاندې شوي دي. د اورګاډي رابطه هم له تیری وی اونۍ څخه نه ده بحال شوي. مخالف ډلې دا خبره هم وکړه چې تر ټولو زیات زیان د اوبو د زیرمو یا د اوبو د بندونو لپاره پرې کې دوزخه سوي دي. د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي ادارې بیا وویل چې دوی وخلګو ته د مرستو لپاره په کار بوختي چې له پیډېمې سره پاوز اف سي په سلګونو خلګو د ژوند د ژغورنې لپاره په ګډه باندې کار کوي او وخلګو ته خوراکي مواد هم رسولي دي. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره نېشنل ډیزاستر مینیجمنت وی سپایوات کې تر ټولو زیات بلوچستان له بارانونو او له سیلابونو څخه اغیزمن شوی دی.
چارواکي وایي چې په بلوچستان کې اوس د مړو شمیره تر 210 اوښته ده او دغه ډول تر 200 کیلومتر زیات سړکونه اوبو وړي دي. نېشنل ډیزاستر مینیجمنت وی چې په ټوله ایواد کې له بارانونو له سیلابونو زخ د خلکو د مرګ شمیر اوس 900 تر رسیدلې دي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. د خبر پښتونخوا په سواد سیمه کې د سختو بارانونو وروسته خلک د خپلو کورونو او ودانو صفا کولو کې بوخت دي. د سواد په ډیرو برخو کې اوسم بجلی نشته او ځلې انتظامیه د زیارت یا پنچمبې فورز د سکولونو بندولو حکم ورکړي. د سواد په سیم کې د خطر درجه سیلاب دی او خلک سیم ته د نږدې ورکو نه منې کړی شوی دی. د خټانو راپریوتلو وجه د سواد موټروې په ارزي توګه باندې بند کړی شوی. نور حال د سواد نه دریو خبريال فیاض ظفر په دې رپورت کې راکوي.
د سواد سرخان منګور کې د سیلاب د ورنکارۍ نه پس امدادي کارونه روان دي او د سواد په سیند کې هم د چوتھے درجه سیلاب دی. پرون په منګور خار او نورو سیمو کې د سیلاب د تباهۍ نه پس سیلاب ځپلي خلک، انتظامیه او د خیر ښېګړې کارکوونکي تنظیمونه د خلکو د ودانونو اوبه اوباسي او انتظامیه د سړکونو نه اوبه او خټې لرګي. د سواد اډیشنل ډیپټی کمشنر سویل احمد خان دی وتاوی
وایي حکومت کمیټډ دی کم سیلاب چې راغلی دی داغې نه پس ته بحالۍ دپاره د روډونو د بجلۍ څومره چې دلته تباکاریانې شوي دي داغې نه پس ته یې چې زمونږ ریسکیو ټیمان زمونږ 112 ریسکیو 112 زمونږ داغې نه علاوه واسا داغ نه علاوه زمونږ کی ایم ایز دا ټولو کې زیات زمونږ اسسټنٹ کمشنرز هغه په فیلډ کې دي او بیګا د شپې نا وخته پورې پاغې کې زمونږ ریلیف اکټیویټیز روانو.
د اریګیشن د محکمه ایس ڈی او نذیر احمد وایي چې د سواد پسند کې د اوبو رواني د 50,000 کیوسک فټ نه زیات شوې ده چې لګولې د سواد پسند کې د 4 درجه سیلاب دی او د نور سیلاب له خطر انتظامی ټول سرکاري او شخصي سکولونه د زیات پورت بند وسادل او سبا د جمعې پورت به هم ټول سکولونه بند وي. منګور خار کې سیلاب د ټولو لو ځان د خپل په غاړه د ودانو کړی دی. یو سیلاب ځپلې انعام الله وایي
جی دی کې خو فریج هم ټي وي دا دغه مکمل د کور د ضرورت چې کم سامان چې ټول مکمل زمون خراب شي لکه د سړي استعمال څه شي پکې قابل پاتې نه دی. جی دی کې
د سپایي د محکمه واسا چارواکي وایي چې بیګای ترنې مشپې پورې ټول سړکونه سوا کړی دي چې پرې ټرافیک روان دی او اوس هغوی په کوڅو کې د صفایي کار شروع کړی دی. د واسا د محکمه سروس منیجر محمد طاهر خان وایي
پرون چې کوم فلش فلډ راغلی دی او د دې خپل د غاړې سونه ایریا افیکټ شوی دی نو پرون هم زمونږ اپریشن سټارټ دی بیګا تقریبا لیټ نایټ تقریبا 12:30 پورې هم زمونږ اپریشن دلته جاری و.
انتظام چارواکي وایي چې سیلاب د بحرین او کرام په منځ کې جوړېدونکي پل ته هم زیان رسولی دی چې لګولی د کلام سړک د ګاډو د تګ راتګ دپاره بند کړی شوی دی. د منګوري ښار په زیاتو سیمو کې د پرون راسې بجلی نشته او د پیسکو د محکمه چارواکي وایي چې راروان څلیری ساعتو کې به ټولې فیډریټک شي او بجلی به بحال شي. د سیلاب نه یو ورځ پس هم دکانداران د خپلو دوکانونو نه خراب شوی سامان اوکایي. په مکان باغ کې د کارپټو یو سیلا ځپلې دکاندار عبید الله وایي
دا اوبه چې کله رالی د دوو دریو سکنډو خبره او چې موږ ته اطلاع میلاو شوه په هغه کې بیا نور نه کیدل او زموږ چې د دکان سونه تباهي او تقریبا اې نواله ټو زیډ پورې ټوټل شوی دی. جی
د سوات انتظامی د سوات پسند کې د اوچته درجه د سیلاب له کبله اعلان کړی دی چې خلک د سیند غاړې ته نه ځي او د سیند په اړه چې کم کورنو دي هغه خلک دي د سیند غاړې نه بهر ځان وباسي. د موسمیتم د محکمې د وینا تر مخې سبا د جمعې په ورځ هم په سواد کې د تیز باران امکان دی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سواد.
ګران اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت په شکالي بارانونو او سیلابونو نه شوی نقصان قومي بلنی حالات ګرځولی دي. د موسمیاتي چارو مرکزی وزیر شیر رحمان ویلی په ټول ملک کې بارانونو کې تر اوسه پورې 914 کسان مړه او 3 کروڑ خلک یې نیخ په نیغه متاثر کړي دي، چې له کبله پاکستان دا وخت انساني بحران سره مخ دی او زیاته کړي چې نړۍ ته پکار دي د پاکستان د حکومت سره مرستې وکړي. رپورټ په د اسلام آباد نه دی خبريال پیرولا چاره کوي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی د سیلابونو نه رامنځته شوي حالاتو په سر پاکستان دا وخت ملي بیړني حالت سره مخ دی. هم د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر شهری رحمان د مړو شمېرې 914 ته رسېدو پخلی کړی دی. اغی ویل د ملک پلر اوبر کې په اوبو کې غیر پلوی شمیره کې خلک خوراک او نور بنیادی ضرورتو ته اړتیا لري. شریر احمد ویل دا یو انساني بحران دی، ځکه د پاکستان حکومت هیله لري چې نړیواله ورورولي به مخکې راځي او په دې حالاتو باندې قابو موندلو کې به د پاکستان د حکومت سره مرسته کوي. مرکزی وزیر ویل د سیلابونو د عمل یو کم اویا تنن په خیبر پختونخوا، یو سلور شپېته پنجاب، 219 سند صوبه او 200 اویا تنن بلوچستان صوبه کې مړه شوي دي. مرکزی وزیر دا هم په ګوته کړه چې د قدرتي آفتونو په محل کارکوونکي حکومتي اداره NDMA د سیلابونو نه شوي زیان جاج اخلي. که څه هم شریر احمان په ګرد هیواد کې د ځپل خلکو د امداد لپاره په حکومتي کچه د هلو ځلو پیل کېدو پخلی هم کړی دی، خو څېړونکي په دې معامله د پاکستان حکومتي ادارو او په ځانګړي ډول NDMA په کردار سختې نیوکې کوي. د موسمیاتی بدلون په کلتوري اثراتو باندې د اغیزو یو ماهر ډاکټر عنایت الله فیضی په نظر کې د روان دینو د خبرتیا باوجود د پاکستان حکومت په کامی کچه سره تګلاره جوړولو کې پاتې راغلی دی، او هغه دا تور هم لګوي چې ګنې NDMA یو ځل بیا خپل نا اهلی ثابته کړې ده. شکالی بارانونو او سیلابونو نشو زیان او د NDMA د کردار په حق له د یاد ادارې خبرګون معلومولو په ترڅ کې د VOA دی ود ادارې ویان دي او نور اړوند لوړپوري چارواکو سره د رابطو هڅه هم ناکامه شوې دي. مطبوعاتي رپورټونه وايي د سیلابونو رامنځته شوی حالات په سر وزیر اعظم شهباز شریف خپل د برتانیې دوره ځنډولې ده. سخت کال په شکالي بارانونو او سیلاب له امله تر ټولو زیات زیان تر اوسه پورې سند او بلوچستان صوبو ته رسېدلې دي. د دې ترڅنګ ټولنیز رسنیو باندې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي چې ګنې جماعت الدعوه او الرشید ټرست غونډې د بندیز کار مذهبي تندره وډلو هم سیلاب ځپلو خلکو لپاره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. خیبر پختونخوا کې روانو د امن په نوم جرګو او احتجاجي ناستو کې د سیاسي ګوندونو صوبایي او مرکزي مشران کم لیدل کېږي. په ټولنیزو رسنیو هم دا پوښتنې کېږي چې ولې د سیاسي ګوندونو مشران په دغه احتجاجونو کې برخه نه اخلي. د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې موضوع د باجوړ احتجاج کوونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
د باجوړ ولسی پرلت نن و مورز دا دوی په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کوي. په وړومبو ورځو کې دلته د خلکو شمیر کم و، ولې اوس ورځ تر بله د خلکو شمیر زیاتیږي. خو په ټولنیزو رسنیو اوس بحثونه شروع شوي چې دې درنې ته تر اوسه کوم مخوریز د سیاسي ګوند مشر نه دی راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نهې په ورځ د باجوړ درنې ته ورغلی و. په دې درنه کې شامل ریحان زیب دی وته ویل د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته سترګې په لار دي چې په دې درنه کې ګډون وکړي.
چا جنډا نه ده لګولې، چا د سندغه نه ده وایي، پارټۍ نه را پیپل پارټي یا ان پی چې کوم قیادت دی هغه ټول ته مونږ چې کم از کم صبح قیادت خو درای شي، خو د نن هدا پورې نه دی راغلی مونږ ته سترګې په لارې.
د درنې ګډونوال وایي په تېرو شپږو ورځو کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ یا بل کوم ګوند صوبۍ یا مرکزی مشران دلته نه دی راغلي. په 14 اگست عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د پښتون امن په نوم جرګره بللې وه چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو مرکزی او صوبۍ مشران ورته راغلي وو. د باجوړ نه د پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان دی وته ویل په احتجاجونو کې د ضلع په کچ د ټولو سیاسي ګوندونو مشران برخه اخلي. د باجوړ درنې چکومه اکشن کمیټه جوړه شوی، هغه لا کوم سیاسي مشران نه دی دعوت کړي.
منګه لا خپل باندې منګه یو اکشن کمیټه جوړه کړې ده او موږ سات په سات باندې مشاورات کوو، نو منګه لا دا فیصله نه ده کړې او آینده کې به ان شاء الله تعالی منګه دغه فیصله کوو چې موږ سیاسي مشران راشي، آیا دا ټول په یو ورځ باندې راولو یا د لورځي تقسیم کوو چې په دې ورځ باندې پیپلز پارټۍ راځي، په دې باندې نون لیگ راځي، په دې باندې عوامي نېشنل پارټۍ راځي. نو ان شاء الله تعالی غي منګه د وینا منتظر دي چې کله منګه غوي ته وینا وکړو، نو موږ ته به د ټولو پارټو سیاسي قیادت چې کوم دی هغه بدل ته زموږ سره په دې درنه کې شرکت کوي.
د عبدالولی خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سانګ استاد ډاکټر عبدالشکور دی وته ویل قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو وروسته هم د سیاسي ګوندونو د توجه مرکز نه دی ګرځېدلی.
مخکې سیاسي پارټیانو انټرنیشنل ته ډېر زیات کم پاتې شوی دی، نو په دا تناظر کې کوم ورته وګورو نو د سیاسي ګوندونو هغه ته رسایي یا د هغوی توجه هغه اوس هم خلک داسې وایي چې ګینې لکه هغه د پاکستان نه لکه چېرته غیر یا علاقه غیر چې ورته څنګه وایو، نو هغه شان ماته ښکاري چې د هغې سره سلوک روان دی.
د باجوړ درنې ګډونوال وای د دوی احتجاج به تر هغې جاری تر څو چې دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو ضمانت نه ورکړل شوی، او د دغې لپاره دوی غوښتنه کوي چې د صوبې حکومت مشران او د پوځ اعلی چارواکي دي دوی ته ضمانت ورکړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اف امریکا دی واخ پربونی دی. افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې میډیا سره د خبرو په وخت د امریکای نه غوښتنه کړې چې په افغانستان به پایلټا ډرون جهازونو پروازونه بند کړي. رائټرز خبری اداره بیا په یو خبر کې وایي چې د طالبانو ویان دا هم ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری مړی تر اوسه نه دی موندلی او په دې حق لې پلټنې روانې دي. نور تفصیل تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن د زیارت پنځشنبه په ورځ کابل کې د خبری کانفرنس په وخت وویل چې په افغانستان کې د بے پایلټ امریکایي ډرون الوت پاړه د امریکایي چارواکو سره د لوړ کچې خبرې اترې شوې دي او ترې د دغه ډرون الوت بندولو غوښتنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد ویلي که امریکا سره اندېښنې لري باید د طالبانو د حکومت سره شریکې کړي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرونو تصدیق کړی چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بے پایلټ ډرون الوتکې پروازونه کوي. د افغان طالبانو لخوا د امریکایي ډرون پروازونو بندولو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا صدر جو بایډن د اگست په 2 منیټه په وایټ هاوس کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي وو چې د امریکا په یو بے پایلټ ډرون برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وجل دی او ویلي یو دغه ډرون برید د هغه یعنی جو بایډن په امر شوی وو. دا د القاعده دویم مشر چې په دغه سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی. د دینا یو لس کال وړاندې د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ابتاباد خار کې د پاکستان د پوز کاکول چوڑې خواته د القاعده بل مشر اسامه بن لادن هم وجل وو. رائټرز خبری ادارې په خپل یو خبر کې ویلي دي چې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د خبری کانفرنس په وخت د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری په ډرون برید کې د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. هغه ویلي تر دې دمه یې د ایمن الزواهری مړې نه دي موندې او نه ورته شواهد په لاس ورغلي دي. د امریکا خارجه وزارت بیان نیټ پرایس د ایمن الزواهری د وژنې وروسته د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې سکو هم طالبان د القاعده د مشر د وژنې خبرونه ردوي، خو دوی باور دي چې په امریکایي ډرون برید کې ایمن الزواهری وژل دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي ډرون پروازونو الوت په اړه دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې وایي د کندهار اوسیدونکو ورته اطلاع ورکړې ده چې د دوی په سیمو ډرون جازونه الوت کوي. د دې ترڅنګ دا هم اطلاعات دي چې په هلمند کې ڈرون البتہ کو برت تر سر کڑے دے، خو طالبانو د دې تصدیق نه دی کړی نه تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. په ایمن الزواهری د ډرون برید لپاره آیا د پاکستان فضائي حدود کارول شوی دي او کنه؟ د برید وروسته په ټولنیزو رسنو دا هم یو موضوع و، خو د پاکستان حکومت د دې خبرونو ردونه کړې وه. او د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي وو د القاعده د مشر د وژنې لپاره د پاکستان حدود نه دي کارول شوی. نوشیروان کلندر، وی او اے ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
دادو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او استاد سولا نکو چھ پنریوال او سیوئی مطبوعات چھ رسنی و دنڑے بحالات و باندے سلیکل شوی
دا امریکی په نیویارک ټایمز اخبار کې د پاکستان په موجوده سیاسي اړی غړي د کرستینا گولډباوم او د سلمان مقصود یو شریک تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن سبا هم هغه قوتونو رئیسار کړی دی کوم چې سموده وړاندې دی په اقتدار کې راوستي وو. د فوج په شمول د عمران خان زاړه اتحادیان د عمران خان مخالف شوي دي، خو عمران خان په ګډ د ننوتو په ځای عوامي احتجاجي تحریک ته لاس اچولی دی. په لکونو مرستیالانې لارو کوڅو ته روخ کړي دي او یو خطرناک صورتحال یې پیدا کړی دی. کرستینا گولډباوم او سلمان مقصود خپل شریک مضمون کې لیکي چې د عمران خان نږدې ملګري گرفتار کړی شوی دي، هغه صحافیان خاموشه کړی شوی او خبری ادارې بند کړی شوی دي چې د عمران خان ملګرتیا کوله. د عمران خان او د حکمران استبلیشمنت ترمنځ د سیاسي جنگ له سببه د پاکستان سیاست په یو خطرناک او خونړی موړ ودرېدلې دی. په دې ټوله لوبه کې ټوله فائده د پاکستان فوج ته روانه ده چې په خپل زور او د عدلیې په ناجایزه استعمال هغه خلک په ګوټ ننویستی دي چې د فوج او د سیاسي اشرافیه مخالفو. اخبار لیکي چې پاکستان کې دا لوبه د ډیری مودې نه روانه ده او د دې کردارونه د شمار یو څو مشران دي. اخبار لیکي چې خپله د عمران خان په کال 2013 کې په اقتدار کې دراوستو د پاره فوج د عمران خان مخالفینو پسې کوتک راواخیستو او د قسمه قسم مقدمو او د انتقامی کارروایو په زور هغوی د عمران خان د لارې نه اخوا کړل. درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف د عدلیې په ذریعه د بډو رشوتونو په تور کې د عمر د پاره نا اهل کو. اخبار لیکي چې عمران خان فوج سره د اختلافاتو پیدا کېدو او د وزیر اعظم نه د لری کېدو باوجود د پاکستان په سیاست کې ځان ژوندې ساتلې دی. یقینا چې د خپل قابلیت د ملک د موجوده سیاسي نظام نه د مایوس خلکو په زړونو کې ځان لا ځای جوړ کړی دی او هغه عوامي مقام ته ځان ورسولو چې څه زمانه کې پاکستان کې صرف مذهبي مشرانو ته حاصل وو. د عمران خان مقبولیت وزیر اعظم شہباز شریف او فوج نه یو دوه خطا کړی دي. دوی اوس د عمران خان د ملګرو د نیو او د پاکستان د عدلیې د عمران خان خلاف د استعمالولو ناوړه عمل ته لاس اچولی دی. ځینو تجزیه نگارانو د موجوده حالاتو خونړي فساداتو کې د بدلیدو اندېښنې ښکاره کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په عمران خان د ترهګرۍ په تورونو کې د مقدمه جوړولو وروسته د حکومت او عمران خان ترمنځ د تاوتریخوالي انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان په فوج تورونه لګي چې د عمران خان او د هغه د ملګرو خلاف د کیدونکو کارروایو شاته د پاکستان د فوج لاس دی، خو فوج دا تورونه رد کړي دي. د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار خپل یو اوسنی بیان کې بیا ویلی دی چې فوج فیصله کړی ده چې د یو سیاسي ډلې به هم ملګرتیا نه کوي، خو عمران خان خپل درنو جلسو کې موجوده حکومت سره سره په فوج سخت ټکونه کوي. اخبار لیکي چې د عمران خان خلاف د حکومتي اقداماتو له سببه په عوامو کې د هغه مقبولیت نور زیات شوی دی. د کراچۍ یونیورسيټي یو طالب علم شرافت علي نیویارک ټایمز ته وایي چې دوی اول خو عمران خان د وزیر اعظم د کورسین لري کو او اوس یې گرفتارول غواړي، خو دا فستایی اقدامات نوې کل د عمران خان د مرستې نه نشي اړولې. د کراچۍ یو رکشا ډرایور جمشید اوان اخبار ته وایي چې زه د ملک د سیاست نه مایوس یم، ځکه چې ټول ملک په سیلابونو کې ډوب دی، ګرانی انتها ته رسیدلې ده او لویو لویو خلکو سره د خپل حکومت او د سیاسي مستقبل فکر لګېدلې ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. پیښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هغه لنجمنه اعلامیه چیلنج شوې ده، په کوم کې چې د ډیرا اسماعیل خان زلې د اولسم ګریډ افسر اډیشنل اسسټنټ کمشنر ته د چا خلاف هم د غداري مقدمه درج کولو اختیار ورکړل شوی. قانون پوهان وایي چې ملکی قانون یو سرکاري افسر ته د مقدمو درج کولو اختیار نه ورکوي او داسې ښکاري چې صوبایي حکومت دا قانون د سیاسي مخالفینو خلاف استعمالول غواړي. نور حال د سیمینار د ریو خبريال عثمان خان په دې رپورت کې راکوي.
د انتظامی د لوري جاری شوی مراسلي تر مخه صوبایي حکومت د ډیر اسماعیل خان اډیشنل اسسټنټ کمشنر منیر احمد ته د کریمینل پروسیجر اکټ د یو سل شپږ نوي ماده لاندې اختیار ورکړي چې د پاکستان پینل کوډ د دریو د پو پر رڼا کې مقدمه درج کړي. د مراسلي تر مخه د ډی ای خان نه د پی ټی آی په خوانې د قانوني سملي غړي علي امین ګنڈاپور باندې چا پر زد هم د یادو د پو لاندې درخواست اغستې شي. د صوبایي حکومت د غغام پیښور های کورټ کې چیلنج کوونکې مشر وکیل شبیر حسین گیګیانی وایي حکومت د قانون غلط تشریح کړی ده. وایي صوبایي کابینې چې کوم سرکاري افسر ته د مقدمو درج کولو واک ورکړی دی قانوني اجازه نه ورکوي.
یو اسسټنټ اډیشنل کمشنر اختیار ورکړی دی چې تی اف آی آر درج کوه، کریمینل کیسونه د چا خلاف کوه. نو دا د 94 میلې نوی دی. علی امین ګنڈاپورو یو عام سړی دی، یو عام سټیزن دی، یو پرایویټ کس دی. هغه له بیا د اختیار ورکړی دی چې ته د ملک په ارسته کې جرایم کیږي د پی ڈی ایم والا سکی یا سیاسي مقاصد د لپاره هغه له د اختیار ورکړی چې ته ریټن کمپلینټ کوه، اف آی آر کوه.
نو موړی وایي له داسې ډول غیر قانوني هڅو په ترڅ کې به د صوبو ترمنځ کرکه سیوا شي، ځکه چې جرم به شوی و صوبه کې وی او مقدمه به په بل صوبه کې درج کیږي، د کوم چې په قانون کې گنجائش نشته. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او مشاور بیرستر محمد علي سیب د ټولنیزو رسنیو د لاري په یو پیغام کې ویری دي چې صوبایي حکومت د دولتي ادارو پر ضد کرکه خبرونکي د پی ڈی ایم مشران پر ضد د مقدمو درج کولو پریکړه کړې ده. وایي د پاکستان پینل کوډ د مختلفو مادو لاندې به مقدمه درج کولی شي او اډیشنل اسسټنټ کمشنر به د پخوانی وفاقي وزیر په شکایت مقدمه درج کوي. زیاتوي مقدمه به تیر وختونو کې د فوز عدلی او نورو ریاستي ادارو خلاف د کرکی او اشتعال خبرولو په اساس درج کولی شي. بل پلوته د تحریک انصاف د وکیلانو د اتحادی مرکزی سیکرټری جنرال شاه فیصل الیاس ایڈوکیټ وایي صوبایي حکومت دغه ګام د قانون په چوکاټ کې دننه پورته کړي او صوبایي کابینه منظوري ورکړي ده.
قانوني اختیارات د تفویض کړي دي، د ډیلیګیشن اف پاورز وایي د قانون په جبه کې. په دې باندې څه قسمه قطعان قانونا نشته. د یو انسان هغه د دې پاور نه صرف ډیلیګیټ کولی شي، بلکې هغه سره د هغې هر قسمه اختیارات د هغې سره چې کوم ریلیونټ پروویژنز لاندې وي هغه عموم هغې استعمالولی شي.
سرګند دی چې په وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشرانو پر ضد د غداري مقدمه درج کړې شوې چې د عمران خان چیف اف سټاف شهباز ګل وړاندې نه د پولیس په ولکه کې دي. قانون پوهان وایي لدې نوټیفیکیشن نه داسې بریخي چې د پی ټی آی صوبایي حکومت د سیاسي مخالفینو خلاف دا قانون کارول غواړي چې پر ضد د غداري مقدمه درج کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
امریکا جو خبر ورنی اسلام آباد کې د طرح کرے د مختلفی عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عبوری ضمانت موده د ستمبر اولنې نیټه پورې زیات کړی او پولیس یې د عمران خان د نیولو نه منع کړی دی. سلون کی د عمران خان خلاف روان مقدمه دوی ته د ادارو خلاف خبرې نه کولو خبرداري ګرځوي او وايي تمنه لري چې په راتلونکو ورځو کې به هم عمران خان ونیول شي او یا به نااهل کړی شي. نور حال د اسلام آباد نه د ریبه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
عدالت پولیس او مدعی ته نوټس جاری کړی او پولیس یې د عمران خان د نیولو څخه منع کړی دی. عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د دوی د ګوند په ټاکنو کې د کامیابۍ او په اولس کې د شهرت له سببه د دوی په ضد عملیات کیږي. دلته قانون نسته د چا په ضد چې غواړي مقدمه درج کړی سي. څوک چې دا څه کوي هغه ته وایم چې د پاکستان فکر دی وکړي. د ګوند مشر فواد چودري هم دغه مقدمه غلطه وبله او اعلان یې وکړو چې پر دغه معامله به سبا یعنی د اګست 26 نیټه اسلام آباد های کورټ ته ځیم چې اف آی آر ختم کړی سي. تر دې وړاندې د پی ټی آی په رسمي ټویټر اکاونټ د ګوند کارکوونکو ته واضح هدایت جاری کړی سوی و چې عمران خان ونیول سو نو کونه تدیراوزی او بلورز دی اسلام آباد ته لاړ سیم. د کورونو چارو وزیر رانا سناولا 13 ورځ یو شخصي ټلویزیون جیو سره خبرو کې ویلی وو هڅه به کوي چې د عمران خان د ضمانت خواست رد سي کچره داسې وسو نو په عدالت څخه ونی سیم. د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ خپل ټویټ کې لیکي په داسې حال کې چې عمران خان ته په لومړی ځل د تراګری د مخنیوي عدالت ته په حاضرې دوه په منټونو کې ضمانت ورکړی سو. علي وزیر ته نږدې دوه کاله راهیسې په زندان کې بندې دی. په پاکستان کې د اوسېدګنۍ دستاویز ډېر اثر لري. دا یو حقیقت دی چې پښتانه او د هیواد نور مظلومو ولسونه ډېر ښه پوهېږي. عمران خان ته به د اګست په 9 نیټه توشخانه مقدمه کې الیکشن کمیشن ته د اګست په 1 نیټه د عدالت سپکاوي په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ او بیا د سپتمبر په 6 نیټه د ممنوع فنډونو په مقدمه کې وړاندې کېدل. راتلونکو ورځو کې دغه مقدمو کې د عمران خان د نااهل ګرځول کېدو د امکاناتو په اړه سیاسي چارو پوه او ستر جرنالیست اویس توحید وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی جو موبلٹی ہے یا ان کی جارحانہ جو داد ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے ان مقدمات سے یا ان وارننگ شاٹ سے.
زه فکر لرم چې دغه مقدمه یا د خبرداري څخه په راتلونکو ورځو کې د عمران خان فعالیتونه محدود کولو هڅې کیږي. خو عمران خان د ادارو په ضد خپله بیانیه برقراره ساتل غواړي. دوی وایي نه ګڼي چې په راتلونکو ورځو کې به په څه مقدمه کې دوی نه اهل وګرځول سي یا ونیول سي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خالی شنبه په ورځ اسلام آباد کې د یوې جلسې په محل د اډیشنل سیشن جج او اسلام آباد پولیس آی جی او ڈی آئی جی په ضد د مقدمه درج کولو اعلان کړی و. زنانا جج زیبا چودھری د اسلام آباد پولیسو په غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف مشر شہباز گل دوه ورځنی جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د پاکستان ځایي مجسٹریټ په مدعیت اسلام آباد پولیسو د شزی سیشن ججی او د پولیسو مشرانو ته گواښونه ورکولو په تور کې د رواني میاشتې په 20 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د تراګری د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې و. عمران خان په شمول د ګوند د نورو مشرانو په ضد د ادارو بدنامولو او چارواکو ته بدرد ویلو په تور کې د اسلام آباد په بیلابیلو پولیس چوکیو کې درې مقدمه درج کړې سوی دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
گرن اردن کو تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ڈی واخ پرونو تا وګی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی کوم طاقتونه چې دلته فیصله کوي باید چې د خپل ملک باره کې هم سوچو کی. سلون کې وایي د عمران خان اشاره پوزی استابلیشمنت ته ده او د داسې بیانونو د لارې عمران خان غواړي چې پوز ور سره یو ځل بیا مدد وکړي. ځینې سلون کې وایي پوز زنه د عمران خان د وزیر اعظم سوقي نه لري کولو په معاملات تقسیم دي او عمران خان د دینه سیاسي ګټه پورته کول غواړي. خو د دیولاندی په پوز کې د تقسیم خبرونه آی اس پی آر غلط ګرځولی او ویلو چې پوز یو منظمه اداره ده. ریپورت په د اسلام آباد نه د یو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د ترخګرۍ مقدمې کې ضمانت ملاوېده او پس پخوانی وزیر اعظم عمران خان میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي ټول نړۍ کې دې وخت دا فکر دی ګنې پاکستان یو بنان ریپبلک دی او هر څوک چې د دې هیواد فیصلې کوي باید دا سوچ دې هم وکړي چې د دې هیواد به څه کیږي. د عمران خان د بیان په هکله خبریال عامر متین وایي د خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان کله په ښکاره او کله په پټه په پوزي اسټبلیشمنت تنقید کوي. دے گنی چه ددوی حکومت د اسټابلیشمنت په خوخه ختم کړی شو دی. خدا هم غواړي یو ځل بیا د اسټابلیشمنت په مرسته حکومت جوړ کړي.
خواهش وکړي چې اسټابلیشمنت سره صلح او جائے.
عامر متین وی د وخت د عمران خان دا خواهش دی پوزي اسټابلیشمنت سره د روغه وکړي خو دا سه ښکاری نه ځکه چې د وخت د عمران خان پر ضد د غداري مقدمه روان دي او عمران خان چرته دا سوچ هم نه وو کړی د کوم اوس په مرسته د حکومت جوړ کړی وو هغه به د خلاف شي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي پاکستان کې خپلې غلطۍ پټولو اسانه طریقه په امریکا او اسټابلیشمنت تور لګول دی او عمران خان همدغه طریقه خپل کړی ده.
خو چې کله د دوی ذاتی مفاد ته خطر وي یا دوی حکومت ته خطر وي یا ګنې دوی د حکومت نه لرشي نو بیا دا ټولې خبرې تر یاد شي یا دوی عوامو ته راشي او دوی دا وایي چې موږ سره زیاتی شوی دی او دا خو اشابل چا کول نو که دا عمران خان سبا هم په حکومت کې راغی نو ده به همدغه عملي بیا دی به بیا په قومي معاملاتو باندې په داخله او خارجه معاملاتو باندې به بیا دی خاموش وي. اوس چونکې پاکستان کې ټول نه آسان کار چې دی تاسو خپله ذمهواري ختموئ یو امریکا ده تاسو بس امریکي نوموالی چې دا ټول اسیایي کې دویم پاکستان کې اسټبلیشمنت دی.
خبریال عبدالمومن وایي عمران خان په معامله پوزي اسټبلیشمنت د تقسیم ښکار دی. پوز دننه ځینې حلقې عمران خان یو ځل بیا حکومت ته راوستل غواړي او عمران خان دې نه ګټې پورته کول غواړي. خو وړاندې پوز دغه شان ګنګوسې او خبرونه رد کړي وو او آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار یو خبري کانفرنس ته ویلي وو پوز یو منظم اداره ده. خبریال عبدالمومن په اسټابلیشمنت د عمران خان تورونو په حق لوي
عمران خان د عدم اعتماد نه پس کوم انټي امریکن سلوګن چې دی هغه شروع کو هغه بیان یې نه صرف د پولیټیشن سره کنیکټ را بلکې د پاکستان دی فوج او اسټابلیشمنت خفیا ادارو سره هم کنیکټ را چې دا خلک هم پدی بیانیا کی چې مطلب پدی سازش کې ملوث دي او بیانیا تر اوسه پورې عمران خان خپل اډینس تر سوالي او کامیاب ده. ټول غټ فیکٹر پدی کې دا دی چاغه د اسټابلیشمنت د پاره ډیر زیات پریشان کون دي چې عوامي طاقت عوامي بیانیا وسم د عمران خان سره ده.
خبريال علي اکبر وایي تیر حکومتونو سره هم د اسټابلیشمنت سلوک ډیر خنه ده پاتې شوی خو پخوانی وزیر اعظمانو لکه بنظیر بوټو او نواز شریف چرته هم په ښکارا داسې تنقید نه وکړي.
دا به تاسو لیدلې مطلب هغه په ادارو باندې تنقید کوي هغه په اسټابلیشمنت باندې تنقید کوي. بنیادی مقصد د عمران خان دا دی چې دغه اداره چې کومه ده اسټابلیشمنت چې دا په خپل ځای باندې پاتې شي او پاکستانی سیاست کې د اسټابلیشمنت رول چې دی نو دا د چا نه پټ پناه نه دی هغه په مختلفو ادوارو کې د مختلفو سیاسي جماعتونو سره شوی دی.
د خپل حکومت ختمېدو ذمہوار عمران خان اسټابلیشمنت سره سره امریکا هم ګڼي خو امریکای سو واری د عمران خان دغه تورونه رد کړی دی. دغه شان پاکستان پوز هم وای سیاست سره یې نه سکار دی او نه سه دلچسپی لري. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه دي. ملګرو ملتونو په روزغه کړي چې په یوکرين دی د حملو لړۍ ودروي. برخه امریکای د یوکرين د ازادۍ په ورځ دغه هیواد سره تر ټولو زیات 3 ارب ډالر اپوزي امداد اعلان کړي. د یوکرين په اړه تازه حال د ډیوا همکار بختور شاه د وی او ای په ریپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار مشر میشل بیشلټ د زیارت په ورځ د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ کړي په یوکرين د وسلوال بریدونه تم کړي. نرمن میشل په روس دا غږ په داسې حال کړی چې یوکرين د روس په ضد د مبارزې په شپږمه میاشت کې داخل شوی دی او د روس د ولقي لاندې د یورپ تر ټولو لوی اټومي پلانټ ژاپوریژیا سره نږدې د بریدونو د لاسه د ممکنه حادثو خطر نړۍ اندېښمنه کړې ده. روس او یوکرين دواړه په یو بل د دغې جوهري پلانټ سره نږدې د بریدونو تورونه لګوي. بلخوا د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې چارواکي وایي د دوی څارونکو چمتو دي چې د دغه جوهري بټۍ جاج واخلي. د یوکرین چارواکو دعوه کړې ده د هیواد د ازادۍ په ورځ په چپلن خارګوټي کې د روس په راکټي بریدونو کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن هم په یو ټویټ کې ویلي د روسي پوځونو لخوا د یوکرین په یو ټرانسټیشن د میزایلي بریدونو لړۍ چې پکې عام ملکی کسان وژل کیږي د دې په ضد به مونږ د خپلو ملګرو ترڅنګ د یوکرین سره ودرېږو او د روسي چارواکو سره به احتساب کوو. د امریکا صدر جو بایدن د یوکرین د ازادۍ په ورځ د یوکرین لپاره د نورو 3 ارب ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې ده او ویلي دي نننۍ ورځ د ماضي په اړه د دستورو ترڅنګ د راتلونکي وخت د هغه ژمنو ورځ هم ده چې یوکرین یو خپلواکه او آزاد هیواد دی. د امریکا صدر جو بایدن په دې موقع د یوکرینی وګړو د مړانې ستاینه هم وکړه چې د خپل هیواد د ازادۍ په خاطر له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د روس په ضد ډیره په بادرۍ سره جګړه کوي. بلخوا د یوکرین صدر زیلنسکی به د خپل هیواد د ازادۍ په ورځ ملګرو ملتونو ته وینا هم کوي. یوکرین د نن نه 1.5 کال وړاندې په کال 1991 کې د اګست په 24 نیټه د هغه وخت د شوروي اتحاد نه ازادي ترلاسه کړې وه. په دغه کال د روس شوروي اتحاد مات شوی و او ګڼ شمېر نورو ریاستونو ترې هم ازادي اخیستې وه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
صف امریکا دی واخ پربونی دی سلون کی وای چی په پاکستان کې مخ په زیاتی دم کی کرانی زیات اثر په مزدورانو او تنخادار خلکو کوي. مزدوران وای چی رته رو سو کلون را حسې دیاړي مزدوری هم هغه عمر ده خو گرانی سو چند سی واشوي چې لوجه امروزا ژوند ډیر متاثر شوه دی. اقتصاد پوهان په پاکستان کې د گرانی لو علتونه ته مستقل اقتصادي تګلارې نشټواله د تیلو په قیمتونو کې سیباباله او په مختلفو سامانونو باندې زیات ټکسونه لګول خای. نور تفصیل د خبر نادری به خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکوي.
دیالی کون کې مومن خان وای د تیرو دریو کلونو را هسه د روزي په سر 1500 روپۍ مزدوري اخلي. خود خوراکي توکو او نور د امروزا استعمال شیانو قیمتونه د دوی د غټې په پرتله سوچند سی واشوي چې لوجه ژوند ډیر اغیزمن شوي دي.
زمونږ د غوړی ګران دي، چې ګران د چيني ګران دي، په دې باندې زمونږ د کور خرچ نه پوره کیږي. په دې دیاله باندې هدا خورا پسې بدون ګران شو، په هغه باندې ټیکسونه ولګې دو، په دې باندې زمونږ د ورځې خرچ نه پوره کیږي. د بدون و پیسې برابر کو.
د پاکستان د شمیرنې ادارې لخوا د اگست په 13مه جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د تیری اونۍ دوران د خوراکي توکو په قیمتونو کې د زیاتوالي په اساس د هیواد په کچا اونۍ زګرانی 3.15% زیاته شوی. راپور ښایي چې د اونۍ په سر د ګرانۍ شرې سیوا کې دو سره د کلیزې ګرانۍ رفتار 2.3% ته رسیدلې ده. د خوراکي شیانو کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ د خلکو د اغستو توان متاثر کړی دی. په دې حقله یو کاروبار کوونکی عابد شاه او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توایي
مکه به سړی موجه چینه غشته اوس ډړې خلی مکه به بوجه روجه غشته اوس کم دین په کیلوګانو په حساب اخلي. غوړی مکه شپږ میاشتې مکه چینو لکه په 200 روپیه باندې کیلو و، اوس په 320 روپیه باندې کیلو دی. نیم پنی مالکه په شپږو میاشتې کې فرق راغلی دی.
د شمیرنې اداره وایي په 13 اونۍ کې د ټماټرو په قیمت کې 40% د چرګ په قیمت کې 8% او کم آمدن خلکو لپاره د بجلی په قیمت کې 6.8% زیاتوالی مخې ته راغلی دی. په پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو د څانګې استاد پروفیسر زلاکت خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي په پاکستان کې د یو مستقل معاشي پالیسۍ د نشټوالي د سیوا ټیکسونو او د تیلو په قیمتونو کې وخت په وخت زیاتوالی لکبله ګرانی سیوا کیږي.
انټرنیشنل مارکیټ کې آئل پرایس سیوا شو، ورسره ورسره زمونږه د امپورټ ایکسپورټ ترمنځ کم گیپ چې نوغه گیپ ډیر زیات وسی شو او دا 40-60 ریشو ته تقریبا اور رسیدو. بیا ډالر چې کم دی نوغه ډیر زیات اپریشیټ شو د روپیا اگینست، ورسره مونږ کو ګورو مونږ آی ایم ایف ته لاړو د آی ایم ایف کنډیشنز دا سیو چې را تاسو خپل یوټیلیټی بل سکم دی هغه باندې ټیکسز یا سرچارجز سکم دی هغه سیوا کوي هر یو شیز په پیداوار کې بجلی ګیس انوالو دی نو ظاهر خبره ده چې هغه سره هم کاسټ آف پروډکشن سیوا کیږي او ورسره ګرانی په ملک راځي
د پاکستان مرکزی حکومت د اگست په 15مه د یو لیټر پټرول په قیمت کې 6.1 روپۍ او د ډیزل په قیمت کې 3.7 پیسې اضافه کړي چې ورسره د یو لیټر پټرول قیمت سکم 200.4 دیرش او د ډیزل قیمت سکم 192 روپۍ ته رسیدلې ده د پاکستان موجوده مرکزی حکومت د رواني ګراني الزام په تیر حکومت لګي او وای چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د ناکام پالیسو له وجې د ملک اقتصاد د ستونزو سره مخ دی چې د هغې نیخ په نیغه اغیز د ګرانۍ په شکل کې په عامول سپری وزي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور
وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
امریکا نور ملکونو او تنظیمونو سره برما کې د فوجي حکومت لخوا سلور سیاسي کارکونانو ته د پانسای ورکولو خلاف احتجاج کولو کې شریک شوې ده د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا برما کې جمهوریت پلو سیاسي کارکونانو او منتخب عوامي مشرانو کو جیمی فیوزیتا هیاو مایو آنگ او آنگ تو رزاتا د فوجی حکومت لخوا د مرگ ورکړی سزا په سختو ټکو کې غندلې ده دا خبره په ګوته کړی ده چې برما کې د کال 2021 په فروری کې د فوجی انقلاب راتلو ورستو فوجی حکومت د خپل خلکو خلاف خونړو کار روايو کې 2100 کسان وجلی دي او په زرګورو بیګنا خلک بندیوان کړی دي چې پکې د اولسی معاشري مشران او صحافیان هم شامل دي دین علاوه فوجی جرنیلانو د خپل ملک د اوله کو نه زیات خلک در په در کړی دي دغه سلورو سیاسي کارکونانو ته د فوج د ولقی لاندې عدالت سزا ورغولې ده د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس برما کې سیاسي خلکو ته د پانسای ورکې دوه په واقعا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سیاسي خلکو پانسی کول د بشري حقوقو سنگینه خلاف ورزي ده خاغلی نت پرایس خپل ټولو ملګرو او اتحادي ملکونو ته غږ کړی دی چې د برما د فوجي حکومت په دې کار په غندلو کې ورسره خپل اواز شریک کړي او د برما په فوجي حکومت او د دوی په شا ولاړو قوتونو باندې فشار زیات کړي دوی چې د برما فوجي حکومت سره هیڅ قسمه لیندین نشي کېدی او موږ نور ټولو ملکونو ته هم وایو چې برما باندې د فوجي سازو سامان خرڅون بند کړي او د برما فوجي حکومت سره د هیڅ قسمه بین الاقوامي مرسته اونکي دوی چې موږ د سویلي مرختی دی ایشیا د ملکونو اتحاد آسیان ته هم وایو چې په سیمهیزو دستورو کې لکه د پخوا پشان د برما په غیر سیاسي حیثیت کې شاملېدل یقیني وساتي د خارجه چارو وزیر هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ازادۍ او د جمهوریت د پاره د برما د خلکو په حالو زلو کې دوی سره ټینګ ولاړه ده او په فوجي حکومت غږ کوي چې جمهوریت د پاره د خپل خلکو د خواهش احترام وکړي چا چې په خپل عمل دا ثابته کړی ده چې دوی د فوجانو د زور ظلم لاندې نور یو ورځ هم تیرول نه غواړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 35 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی جی د پختو ویلو نو ډیر خلک من کروخی جی
دا د پختونو نامره ورد مومند شاعر ایواز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پختونه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډړې یا بکین سروخی جی او د پختو ویلو نو ډیر خلک من کروخی جی
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه